برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم سال محمد سالی باشید. سالی صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه لتاسو ستار فروغ اوریدونکو ته از ما لخوا سلام د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. ایا طالب بندیان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان جمهوری ریاست څه اندېښنې لري دا په یو راپور کې اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د زمري ریاست 15 د جولای میاشتې 26. خبرونو په د خبرونې په سر کې خبرونه اوریدلی سئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. ولسمشر غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په فبروري میاشت کې په خپلو کې یو موافقه لاسلیک کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره سي. خو د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي نه کمول دي. طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به په پاکستان کې هم د افغانانو خپلمنځي مذاکرو د پرمختګ لپاره د دغه هیواد د ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د جمهوری ریاست په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر غنی د جمهوری ریاست د تفتیش ادارې له مشر غزل حارث سره په دې اړه چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې مرستې په مرکز او ولایتونو کې په څه ډول لګول سوي خبري وکړي. د افغانستان مالیه وزارت او ولایتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې په څلورویشتو ساعتونو کې د دې مرستو د لګښت په اړه خپل راپور د ادارې ته ورواستوي. د تفتیش ادارې مشر ویلي چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د وسایلو د اخیستو په برخه کې لازم معیار په پام کې نه دی نیول سوی. د مرستې د پیسو په لګښت کې هم هغه څه چې ټاکل سوی وه دقت نه دی سوی. درګ د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې که چیرې ثابته سوه هغو کسانو چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د مرستو د لګښت مسؤلیت ورسپارل سوی و په خپل کار کې ناغړي کړي او پیسې ضایع کړي، عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي سي. په فراه کې اته کسان د جنایي جرمونو په تور نیول سوي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محیب الله محیب پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغو کسانو په ښار کې په غلاو کې لاس درلود. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې اته تنه غله نیولې چې د خلکو د کورونو او موټرو غلاوې یې کولې او هیله ده چې په دې ډول به په فراه کې جرمونه کم شي. محیب زیاته کړه چې نیول سوي کسان د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز اوسېدونکي دي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته نیولې دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتي دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګرۍ بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتي او په دې اړه په بیان کې خپله شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګرۍ ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د امریکا یو هیات به له روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. امریکا تر دې مخکې روسیې ته خبرداری ورکړی و چې د فضايي سپوږمکیو ضد وسلو له ازمایلو ډډه وکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ پر روسیې تور پورې کړ چې د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې د مصنوعي سپوږمکیو ضد وسلې ازمایلې دي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دواړه خواوې تر وکلن ځنډ وروسته لومړی وار په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د فضايي امنیت لپاره باید څه کارونه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دواړه خواوې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او کنټرول په اړه د خبرو په ترڅ کې په ویانا کې په دې اړه هم بحث وکړي. د روسیې په لیرې ختیځ ښار خبروکس کې پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وسوه. ویل کېږي چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته دا د روسیې د حکومت پر ضد تر ټولو ستره مظاهره وه. د خپلواکو سرچینو په وینا په پرونۍ مظاهره کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. ځینو مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د روسیې ولسمشر دې استعفا وکړي. د جولای میاشتې پر نهمه د خبروفسک والی سرګی فورګل د قتل او د سیسی په تور تر نیول کېده وروسته مسکو ته ولېږدول سو. له هغې رئیس په دې سیمه کې مظاهری کیږي. هغه په 2013 میلادي کال کې په انتخاباتو کې د چوکۍ ګټلې وه او په خلکو کې ښه شهرت درلود. د مظاهرې یوې ګډونوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د آزادی اروپا آزادی راډیو خبریال ته وویل: موږ غواړو چې خپل والی را خوشې کړو. موږ باور لرو چې د هغه توقیف غیر قانوني دی او لوړ پوړي چارواکي په دې ډول هڅه کوي چې زموږ او د سیمې د ګټې لپاره نه، بلکې د ځان د ګټې لپاره د له خبروفسک نه لرې کړي. د خبروفسک پر والی تور لګېدلی چې په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ځینو وګړو د قتل امر کړی و. سرګی فورګل پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې سیاسي انګیزې لري. په خبروفسکي پرونی مظاهره چانو غشتنه کوله چې فورګل باید د مسکو پر ځای په خپل شهر کې محاکمه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په پونسان کې د سهار 8 بجې 2 دقیقې او 15 ثانیې سوې. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کې اوري چې آیا طالبانديان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ جمهوری ریاست څه وایي؟
هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو وینې زور اخیستی دی.
په یو راپور کې اوري چې په غزنی کې یو ځوان ګڼو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړی.
زهر ورځ دوی ته د درس ویلو نه وروسته سر سره افغانۍ ورکوم.
په کندهار کې د لوی اختر له نږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړې شوې.
زموږ عوامو ته مو ور چې رانیسي واسه په ورسېږي اول ځل نه مقصد اخترې را باندې کېږي، مګر واسه مې نه پرسېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي د قتل په اړه نور جزئیات موندل سوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو تر څنګ خبرو. تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونې د سر موضوع اخلو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول یو شمیر هغه طالبان چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرایطو برابرولو په هدف د حکومت له زندانونو خوشې سوي بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستیو کې دا خبره وکړه چې ځینې طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی د توقع خلاف دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
ارګوای لدی اندیشنل ریچل بنده خوشی سوی طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي برته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل لبد مرغه د دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی راکم شي، او هغه څوک چې له محبسونو او توقیفخانو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته راونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو وینې زور اخیستی دی، چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت ته.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط ایښی دی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي شوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختر وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشي کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت له لوري نیولې دي خوشي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څخه 1 ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشي شوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر یې بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشي شوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشي شوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشي کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندیښنه لري. نو آیا دا په دې معنی ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل وبګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی. مینپال په دې اړه د نور تفصیل ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د جولای په 2 په یو بیان کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان زیات شوی دی. یوناما په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته فکر وکړي، تشدد کم کړي او په دوحه کې د راروانو خبرو لپاره یو اغیزمن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې د یوناما د مشر په حواله لیکل شوی ول چې ځینې اړخونه ستا چې د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي، خو هغوی که د سولې د پروسې د تخریب لپاره له هر کومې وسلې کار اخلي دې هدف ته نشي رسیدلی. د یوناما په بیان کې دا نه و په ډاګه سوي چې څوک د سولې د بهیر د تخریب لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د یو ځوان لخوا بېوزله ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکول کیږي. مدني فعال عزیز الله قادری د غزنی ښار په ناصر خسرو پارک کې هر ورځ نږدې 150 هغو ماشومانو ته چې په دې ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي له مازیګر وروسته وړیا زده کړې ورکوي. دوی وایي هڅه کوي دغه بېوزله ماشومانو ته د زده کړو تر څنګ نقدي مرستې هم برابرې کړي. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
عزیز الله قادری د غزنی ښار اوسیدونکی هڅه کوي چې بې وزله ماشومانو ته لومړنۍ زده کړې ورکړي. دی وایي دا نږدې 10 ماشومان هغه څوک دي چې د بې وزلۍ له امله ترې ښوونځي پاتې سوي او تمامه ورځ د غزنی په ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره د بېلابېلو کارونو په ترسره کولو نفقه ګټي. دی وایي ماشومان د ورځې په وروستۍ برخه کې دلته د ناصر خسرو پارک ته راټولوي او زده کړې ورکوي.
دغه کار ما ډیر غور وکړو، ډیر فکر مې وکړو چې دوی یو ځای کې ما او دوی لپاره خوشحالي باندې راستي هر ورځ درس ته. نو دلته چې اوس کوم ځای کې موږ درس ورکوو، درې دسته ماشومان دي، ټول هغه څو چې پلرونه مړ شوي دي، دوی مهاجر دي، ډیر اقتصادي بېخي ځای په کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري. نو زه هر ورځ دوی ته د درس ویلو نه وروسته 600 افغانۍ ورکوم.
ښاغلی قادری وایي هڅه کوي چې د زده کړو تر څنګ دغه بې وزله ماشومانو ته مرستې هم را جلب کړي. د هیله لري چې په دې ښار کې د بې وزله ماشومانو لپاره د زده کړو یو منظم مرکز جوړ کړي تر څو پکې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي.
زه ډېر د خوشی احساس کوم. زه ویاړم تیر ماښام ما خپله د الله په علمیت لري چې ما په لاره وژړل چې خدای پاک دې ما ته وظیفه پیدا کړي یا بل ځای بوختیا چې زه د غزنی ولایت نه ووزم او په نورو سیمو کې بوختم. زه ډېر ویاړم که هر څومره سړی سم ځکه چې زه خپله یتیم وم. زه چې د شپږو کلو وم پلار مې مړ و. خپله زه د یو کونډې زوی یم. زه د دوی په حالاتو باندې ښه پوهېږم.
عزیز الله قادری یو مدني فعال دی چې د دې ترڅنګ ځینې وخت له شتمنو کسانو مرستې راټولوي او پر بېوزلو کورنیو یې ویشي.
یا معلمه یا ډاکټره.
اته کلنه ملالۍ چې د مجبورۍ له لاسه له خپل وړوکي ورور سره یو ځای په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي مازدیګر مهال دغه درس ته راځي.
ملالۍ په دغه بکسه کې څه شی دی؟ دا څه کوي؟
د لیګوټو رنګ دی.
دا بیا څه کوي؟
دا بیا ګوټونه رنګ.
د ورځې څو روپۍ کار کوي؟
د ورځې سل افغان.
پلار څوندی دغه څه کار کوي؟
هغه روزانه کوي.
مازدیګر بازار کې بوټ پالش خلاص کې بیا دلته راځي. دلته څه کوي؟
بیا دلته دم کوم درس وایم.
ملالۍ جانې څه غواړي؟ څه شی باید درڅخه جوړ شي؟
یا معلمه یا ډاکټره.
یو بل ماشوم اجمل هم د ورځې بوټان پالشوي خو مازدیګر دلته زده کړو ته راځي. دای وای تر څلورم ټولګی پورې زده کړې کړې وې خو بیا یې د مجبورۍ له امله پرې شې دي.
زه بوټونه رنګوم. کور په 8 بجې راوځم. کور ته بیرته ماښام ځم.
مازدیګر چې دغه پارک ته راځي دلته څه کوي؟
درس وایم. دلته
څوک درس ته وایي؟ څه ډول درس ته وایي؟
دا قادر سره ته وایي. موږ ته هم پیسې شل غواړي یا که هم درس ته وایي.
ته چې ته دلته درس وایي څه فکر کوې؟ څه غواړي په راتلونکي کې باید ته څه شی جوړ شي؟
ډاکټر.
د غزنی د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي په دغه ځای کې سلګونه ماشومان په سختو او شاقه کارونو بوخت دي.
موږ فقط د یتیم اطفال لپاره روزنتون لرو. هغه روزنتونونو کې هغه خصوصي روزنتون هم دی او دولتي روزنتون هم ده په هغه کې ساتل کېږي. اما متاسفانه د خیرو نهادونو لخوا د موسسات لخوا تر اوسه پورې په دې ارتباط کوم مسایدت نسته. اما ضرورت شته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د زده کړو ټول مرکزونه تړل سوي دي. خو عزیز الله قادری وایي هڅه کوي چې ماشومانو ته د زده کړو پر مهال د روغتیايي کارکوونکو سپارښتنې په پام کې ونیسي.
الله جل جلاله.
موردل چې په غزنی ولایت کې یو ځوان غنو به وزلو ماشومان ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړي. ډېرې دغه ماشومان په دغه شهر کې په زینو شاقه کارونو بوختي. په اصل کې چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کمی ورځې پاتې دي. په کندهار کې د څارویو بیل وړې سوي دي. خلک یې الهه گاونډي هیواد پاکستان د څارویو قاچاق بولي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي لپاره تدابیر لري. صادق رښتنی راپور لري.
جانان ماما د کندهار ښار د پسونو په گنج کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي ځینې کسان له لوی موټرونو سره گنج ته راځي، له کوچانو څاروي اخلي، موټرونو کې باروي او پر بیلابیلو لارو یې پاکستان ته قاچا کوي. د جانان ماما په خبره دې کار په کندهار کې د پسونو به لوړ کړی ده. د نوموړي په وینا په خوا به د یو میانب سبې لزر افغانۍ و، خو اوس د دغه ډول پسونو به 15 تر 30 زر افغانۍ پورې رسیږي. کندهار کې د څارویو په ځانګړي ډول د پسونو د بیو د لوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کمی ورځې پاتې دي. د کندهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې اسار لوسه په ګنج کې د قرباني لپاره په واردار مالونو پسې ګرځي هم د پسونو لړوړ قیامت شکایت کوي.
ګران دي اوس په دغه پرچم اخترې ما جا کم څه چې پیدا شي درشل زر او در 15 زر په کم نه دي نه ډېر ګران ګران دي. باید ارزانه کې د خلک سره شوې کې د اختریان خو نو داس نه دي. اوس پرار چا پر زی داس خلک چې واسه نه پر شي مګر اخترې په پاز اوس اول زې به معنا اخترې را بنج کیږي.
و اخترې کوم خو وجه دا ده چې د پسونو ډېر ګران دي. دا پاکستان ته اوړي. باید حکومت سره زموږ دا ایله ده چې راوی ګرځي چې زموږ عوامو ته مو وروره چې رایه نیسي واسه په ورسېږي. اول زه مقصد اخترې را باندې کېږي مګر واسه مې نه پرسېږي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیرو درو کلونو راهیسې له کندهاره ګاونډي هیواد پاکستان ته هره ورځ 2 تر 3 زره پورې پسونه قاچاق کیږي. د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل مسؤلیت پر بنسټ یې په وار وار دغه موضوع د کندهار له امنیتي ادارو سره شریکه کړې، خو په دې برخه کې چا تر اوسه د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی.
درې کاله کېږي چې د کندهار څخه هره ورځ له 2 زره څخه تر 3 زره پورې بوزې او فسونه، چې اکثریت فسونه او کمې بوزې دي، دا دی پاکستان ته. نو د دولت خوا فعلا خارج ته د حیواناتو قاچاک بند دی. موږ د کرهنې ریاست څخه 2 ځلې وزارت ته او ولایت ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي، ورته ویل موږ دغه قاچاک روان دی وینسی. ان تر دې چې په دنو مکاتبو کې مو واضح لیکلي دي چې دغه فوستو ته مو خبر ورکړی، ګمرک ته مو خبر ورکړی، ولایت ته مو خبر ورکړی، خو بیا هم دغه فوستې در موټر څخه پیسې اخلي پرېږدي وړي.
د ښاغلي نوري په وینا بهرنیو هیوادونو ته د پسونو قاچاک نه یوازې د پسونو بیل وړي کړي، بلکې د دغه نسل دوره کېدو ویره هم پیدا کړې ده. په عین وخت کې د کندهار د امنیه قمانداني ویان جمال ناصر بارزی وایي پولیسو پر عمومي لارو پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي کړی. د نوموړي په وینا هڅې روانې دي چې پر قاچاقي لارو هم پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي وسي.
په کندهار کې چې کم پسونه اوړي د پاکستان خوا ته، هغه اوغه پر ریګو داسې قاچاقي لارو باندې کوچان اړي. پر عمومي لاره هیڅ څوک دا جرات نه لري چې پسونه واړي. موږ دا اجازه نه ورکوو چا ته چې دی پاکستان ته دغه پسونه واړي. نو په همدې اړه موږ اقدام کړی دی، خو کوشش کوو ځینې چې په قاچاقي لارو اوغه ریګو پر دې کوچان اړي، موږ دا کوشش کوو چې دغه مخم ژر تر ژره ونیسو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د څاروي وړل منع اعلان کړي، د کرنې او مالداري د برخې یو شمېر شنونکي بهر ته د پسونو قاچاق یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه چاره په ټوله کې د افغانستان د مالداري برخې ته لوی زیان اړوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیپلومات خپرونه لیکي د فبروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تر تړون وروسته د لنډې مودې په مخ وروسته تر دې په افغانستان کې لږ زیات شوې چې جګړه به پای ته ورسیږي، چې د یوې اونۍ په مخه شخړې راکمې شوې. د ډیپلومات په خبرې کړې مقالې کې وړاندې راغلي دي چې د سولې تر تړون را وروسته په تیرو نږدې 5 میاشتو کې د هیلې د سولې پر سر د اختلافاتو له امله له منځه تللې دي. ډیپلومات بیا په کابل کې د یو شخصي پانتون د استاد علي اميري خبرې خبرې کړې دي چې وایي د سولې په خبرو کې ځنډ د بهیر ته سخت زیان اړوي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تر تړون را وروسته اوس د امریکایانو له لوري د سولې فشار زیات شوی دی، خو دا څه چې سولې ورته وایي د ټولو اړمنو افغانانو په ګټه نه ده. د جولای په 14مه له طالبانو سره د شوي تړون 1015 پوره شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لمړی پړاو بشپړ شو، اوس به د زندانیانو د خوشی کولو، د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان په جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایانو د جګړې له پیله تر اوسه 3 ولسمشران په متحده ایالاتونو کې بدل شوي دي او یو یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسنی او راتلونکو وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوازې د طالبانو له وسلوالو سره په جګړه نه دی، پر پوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی. خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې اډې پرې شي. ګلوبل نیوز په خبرې کړې مقالې کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم شایي بل جګړه وشي، خو په دې برخو کې توضیحات نه دي ورکړي. لینکا شیر پوسټ خبرونه د غلا د وی پی شي په اړه لیکنه کړې ده. د خبرونه لیکي کید الکساندر د پنځشنبې پورې سهار ور پام شول چې څوک یې موټر ته ورننه وتی دي او د هغه میډال ورسره وړی دی چې د په افغانستان کې د جګړې په خاطر ترلاسه کړی و. دروش کلند کیټ الکساندر په 2015 کال کې د بریتانیا له پوځ سره یو ځای شو. دی وای په غوسه دی دا میډال د د شپږ میاشتنۍ خوړې سمبولو. کیټ الکساندر په ویلس کې له روغتیایي کارکونکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کار کاوه او د 3 اونیو رخصتیو په مخه خپل کور ته چې پرنکا شهر کې د اتلالی وو چې هلته یې مډال غلا شو. پولیسو ویلي دي چې د غله د موندلو لپاره د سړک د غاړې د کمرو فلمونه پلټي.
په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي ممی خان عمروف د قتل په اړه په تازه راپورونو کې ویل کیږي چې د هغه ګرځنده یا موبایل ټلیفون د پولیسو لاسته ورغلی او شایي مهم شواهد پکې وموندل سي. دا خبره د هغه ښځې د آزادي اروپا آزادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې کړې ده. د هغې د خبرو جزئیات له فرشتې جلالدی څخه په یو راپور کې اوري.
زریما عمروف په چچنیا کې د واکمن رمضان قدیروف د سخت منتقد ممی خان عمروف کونډه ده. ممی خان عمروف ته جولای په څلرمه د اتریش د پلازمینې ویانا په څنډه کې په یوه پرته سیمه ګیراستورف کې ووژل سو. هغه د فبروري په میاشت کې پر یوټیوب خپل چینل جوړ کړی و او دیرش ویډیوګانې خپرې کړې وې. وروستۍ ویډیو یې د جولای په دوهمه نیټه خپره شوې وه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې ممی خان عمروف پر یوټیوب خپرې کړې وې صوتي مکالمې هم شامل وې او عمروف ویلي و چې چارواکي پر هدفي وژنو او دسیسو خبرې کوي. د هغه کونډې زریما عمروف د جولای په 23مه نیټه د آزادي اروپا او آزادي راډیو د قفقاز د برخې له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې ممی خان د اتریش د استخباراتي ادارو مخبر و. هغې ویلي چې پولیس اوسمهال د ممی خان موبایل ټلیفون څېړي او شایي ثبت شوي ژغونه او نور شواهد پکې وي. خو د زریما تر دې خبرو یو ورځ مخکې د ممی خان خپلوانو یو ویډیو خپره کړه او د هغه د قتل پړی پر غاړه واخیسته. داسې انګیرل کیږي چې شایي په دې ډول هڅې کیږي چې د رمضان قدیروف نوم له دې مسلې پاک کړي. زیاتو چچني وګړو چې له روسیې تښتېدلي او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې د ممی خان عمروف تر وژل کېدو وروسته اندېښنه وښوده او یو وار بیا یې په چچنیا کې د قدیروف د واکمنۍ کړۍ ته د خلکو پام ورواړاوه. رمضان قدیروف په چچنیا کې د جګړې پر مهال د روسیې د مخالفو وسلوالو په ډله کې و. هغه له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمن دی او له کرملین سره خاص روابط لري. پر قدیروف د روسیې او د بشري حقوقو د نړیوالو فعالانو لخوا د قتل، شکنجې، هدفي وژنو، اختطاف او نورو داسې سرغړونو تورونه پورې شوي دي. هغه په ډیرو مواردو کې پر بشري حقوقو په تیری او په روسیه او بهر کې د خپلو سیاسي او شخصي مخالفانو په وژلو تورن دی. د ممی خان عمروف کونډې د آزادي اروپا او آزادي راډیو د قفقاز د برخې سره په دې مرکه کې له روسیې د یو شمېر نورو تښتېدلو چچني وګړو د قتلونو او پر هغوی د حملو په اړه هم جزئیات څرګند کړي دي. د اتریش پولیسو دوه چچني پناه غوښتونکي د ممی خان عمروف له وژل کېدو سره په تړاو نیولي دي. اتریشي چارواکو ویلي چې د ممی خان قتل د سیاسي انګیزې یا د شخصي دښمنۍ پر اساس کېدلای سي. د ممی خان کونډې ویلي چې هغوی په 2011 میلادي کال کې په اتریش کې سیاسي پناه واخیسته او ممی خان په بهر کې د میشتو چچني وګړو په وژل کېدو سخت خواشینی و. زریما عمروف ویلي چې په اتریش کې د رمضان قدیروف د پخواني ساتونکي عمر اسرائیلوف مرموز قتل هم هغه سخت متاثر کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته را استولی دي.
ګل زمان کمال زی د کونړ له مرکز نه لیکلي چې افغان حکومت د سولې وخت په خپل لاس کې وانخلي نور هیوادونه به ترې د خپلو ګټو لپاره ګټه واخلي. مخلص افغان له پکتیکا لیکلي افغان حکومت باید خپل دریځ کې نرمښت راولي، د طالبانو پاتې بندیان خوشي کړي او په دې ډول بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي د کونړ مناګي برېښنا بند څخه د برېښنا کار اخیستنه پیل شوې خو په اسدآباد ښار کې د برېښنا تارونه یوازې د عمومي سړک پر سر غځېدلي. کلیو او کورونو ته د برق مزه نه دي تللي او خلک ترې استفاده نسی کولای. خپلواک صافی د لغمان لالشنګ څخه لیکي، موږ له ولسمشر څخه ډوډۍ نه غواړو بلکې موږ له ولسمشر څخه د لالشنګ امنیت غواړو چې په دې ورستوي کې امنیت بيخي خراب شوی دی. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني او تر څو چې جنگ نه وي درېدلی د سولې ناری وهل د خبره چې هیڅ ډول ګټه نه لري. لري. قاری محمد نبی مینوال د هلمند لنه دلی ولسوالی په خپل سیمه کې کلی په هلمند کې بیکاری زیاته سوی ده. ولسی خلک لزیاتو سوندو سره مخامخ دي. حکومت یې باید غم وخوري. تازه خان سمسور لیکلی د بیوزلو او کورونا ځپلو په نوم پیسې حقدار ته نه دي رسیدلي او باید سمه څېړنې وسي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنه دلی لیکلی افغان حکومت باید د هرات د ادرسکن او د هلمند د سنگین ولسوالی د ملکیانو د وژلو عامدانو ته سخته سزا ورکړي. او حافظ جانان امیری خیش کې د تخار لشکمش ولسوالی لیکلی د اتصالات مخابراتي شبکه په دې ولسوالی کې کار نه کوي او د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي. تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په ویلامیه کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر تېره جمعه پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش علي ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړي سوي وي. په فرا کې چارواکي وایي چې اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز کې د دوی د قنصرګرۍ ودانۍ ته ورننوتلي وو. د امریکا یو پلاوی به د روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. او د روسیې په لری ختیځ اشار خبروفسکي پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وه. او وسم په خوست او کونړ کې د برېښنا د ستونزې په اړه په خوست کې د برېښنا ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د وارداتي برېښنا له موجودیت سره سره له لمریزې برېښنا کار اخیستنه زیاته سوې ده. که څه هم دوی د شمېره 80% یادوي خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا د فیصدي له 95 زیاته ګڼي. احسان آریان او نور تفصیل.
څلور 50 کلن آجی ممور وایي په خوای خپل میوه لرونکې ونې او سبزیجات د اوبو د نشتوالي له امله د خدای په هیله د باران اوبو ته کرلې، خو اوس یې د 1400 شمسیو په یو ځای کولو لمریزه برېښنا فعاله کړې چې په خبره د اوبو په برخه کې ټولې ستونزې حل شوي.
مخکې داسې و چې مونږ فصلونه وکړل نو باران ته مو انتظار کولو چې باران به وشي او په بارانو به مو پڼه کولې. نو اوس خو شکر الحمدلله دا سولر سیستم روغلی ده. په ده باندې مونږ بره جګوو، دوه انچې درې انچې اوبه ولي او ټوله ورځ چلېږي. کفایت کوي د فصلونو دپاره، هم د سبزیو دپاره، دغو شیانو دپاره.
یوازې بزګران نه دي، بلکې د خوست په ښار کې د ګڼو کورونو او دفترونو چارې هم د لمریزې برېښنا په وسیله ترسره کیږي. په خوست کې د ولس غږ راډیو او زرغون تلویزیون لپاره برېښنا له همدې لمریزو تختو یا شمسیو برابرېږي. د دغه رسنیزې ادارې مسؤلین وایي وارداتي برېښنا وخت نا وخت قطع کیږي او ډیزلي برېښنا ورته د اقتصاد له پلوه په لوړه بیه تمامېږي. د دې رسنیز مرکز د نشراتو مدیر محمد انشا خیالي ازادي راډیو ته وویل
15 دانې شمسی موږ سره یو ځای کړی دي. دینمو برق جوړ کړی دی. 3 ساعته شپه ورځ کې نشرات لرو. 9 ساعته 10 ساعته تقریبا موږ د مړه برق نه کار کوو، بکی بیا د ژوندۍ برق نه کار کوو. دولتي برق خو یو داسې کنټرول نه لري. سی ورځی
د خوست نفوس چې په اټکلي توګه شاوخوا 1 میلیون حساب شوی، 220 کیلوواټه وارداتي برېښنا پکې تر 2000 کورنیو رسیدلې. خو لا هم په دې ولایت کې للمریزې برېښنا کار اخیستنه معمول ده چې دغه کار په خوست ښار کې د دې برېښنا لپاره د جوړو شویو توکو په خرڅلاو هم ښه اغېز کړی. په خوست کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت 80% وګړي لمریزه برېښنا کاروي، په داسې حال کې چې دې ولایت ته د وارداتي برېښنا د لاین غځېدو چارې هم بشپړې شوې دي. د خوست د برېښنا رئیس احمد نوید صفای وایي
هر پور کې سولر شته. تقریبا 80% خلک سولرونه استفاده کوي، ځکه چې نه جنریټری استفاده کوي شي او نه د کمبل منابع نه وارداتي برق راغلي. نو موږ توزیم شروع کړی چې توکل په الله چې کوم ځای پورته رسیږو.
په خوست کې د لمریزې برېښنا کارونه په داسې مهال زیاته شوې چې د دې ولایت اوسیدونکي له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې ولایت کې د 2 مند او یو شمېر نورو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي، خو تر اوسه یې غږ نه دی اورېدل شوی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
که په خوست کې د لمریزې برېښنا کارونه زیاته سوې ده. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې پرون په سلګونو کسانو لاریون وکړ. دوی د اسدآباد او پرون عمومي سړک هم تړلی وو او ویلې چې برېښنا کوټې په ولسوالۍ کې جوړ سوی خو دوی له برېښنا بې برخې دي. دوی خبرداری ورکړې که چیرې د برېښنا ویش عادلانه نه وي نو لاریون به یې دوام کوي. تفصیل له روح الله انوري څخه.
دا د کونړ وټپور ولسوالۍ مخې ته د هغو په سلګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک له حکومت د برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي د مناګي برېښنا کوټ په جوړېدو کې دوی ځاني او مالی زیانونه ګاللي خو اوس ټوله برېښنا مرکز اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ته ورکول کېږي چې د دوی په خبره دا بې انصافي او دوی سره توپیریز چلند دی. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی امین الله ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته ځي ماڼوګي ته ځي او وټپور ته ځي دغه دی په دې باندې موږ ډېر مایوسه شوي استو د خپل دولت نه خپله ملاتړ کوو د دې دولت خلک یستو خو دا په دې باندې چې موږ سره د مور او د میرې چلند کوي په دې باندې خپه شوي استو دا چې قرباني موږ ورکلي دا ځوانان هم پکې شهیدان شوي دي ځمکه هم پکې تللې دا هر نګه موږ د حکومت سره ډېره قرباني په دې درکو ورکوي.
د لاریون په پای کې د وټپور د ځوانانو شورا مشر رسول محمد خاکسار د لاریون پریکړلیک داسې ولوسته. لاریون او لاربندی د سهار په اوو بجو پیل او د غرمې تر یولسو پورې دوام وکړ. وټپور ولسوالۍ د مرکز اسدآباد څخه 9 کیلومتره واټن کې شمال لویدیځ ته پرته ده. په کونړ کې حکومتي چارواکي هم مني چې وټپور ولسوالۍ کې برېښنا کوټ جوړ شوی د برېښنا ستنې په ځمکو کې لګېدلې او برق تارونه یې په کورونو تیر شوي خو تر اوسه یې کورونو ته د برېښنا ویش نه دی پیل شوی. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
وټپور ولسوالۍ کې د مناګي په نامه باندې یو برېښنا بند جوړ شو چې 2.2 میګاواټ برق په تولید کړي. بعضې تخنیکي ستونزې درلودې شکر دی چې اوس هغه رفع شوې او فعلا برق چالان دی. هغه کلي چې پاتې دي هغوی ته به هم برېښنا مجي غځوو ماڼوګي ولسوالۍ ته به هم ورکوو. په حقیقت کې د دې برېښنا مستحق چې دي وټپور ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ.
په کونړ کې د برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا د مناګي برېښنا کوټ چارې شاوخوا 9 کال وړاندې د وټپور په ولسوالۍ کې د پیچ پر سین پیل شوی وي چې د چارواکو په وینا ټول به 2.2 میګاواټه برېښنا تولید کړي. 10 میلیونه ډالرې په 15 کیلومتره کانال ماشینونو او ودانۍ لګېدلې دي او 13 لکه امریکایي ډالرې بیا په ستنو او تارونو غځولو لګښت راغلی چې ټول مصارف د اوبو او برېښنا وزارت لخوا ورکول شوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو یوه لویه ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یوه دنده ځانته پیدا کړي خو لا یې په یوې مناسبې دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي بې له دې چې په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم. په ما راغلی د اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
دا تجارت نه دی، دا سوداګر. دوی ته همیشه ایډیا ورولو، دا تاته پیسې درکوي، همداسې نه درکوي.
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم.
د تاندې څنګې دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
د
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تېرېږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ ټو ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چی ده. نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم. زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د داود هم په همدې ستونزه کې یم.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ځوانان دي چې موږ یې وینو چې پوهنتون نه هم لوستي وي، ښه لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنی موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسو څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوې، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړې انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډېر شتمنو خلکو خپل کار لا ډېرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوس یې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډېر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم زه باید تربرون زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبرو سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر ځینې مانه پرته سو، یا مانه ماما زوی دي مانه پرته سو، یا د خاله زوی، یعنې اما زوی څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کار شوانی کوم، داسې بیا نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، ویګوري چې کومې ستونزې ته هغه تاته زمینه مسایل څنګه کولای شي، دغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په برخه کې موجود دي لغون استفاده کوي. دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د را پیلولو په برخه کې کوي، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، ایډیا ولري، خو ایډیا ده څه؟ دا ایډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان، یو دوست، یو آشنا، یو ملګری، یو دوست، یو همکار، هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یه د مشارکت په نوم دی یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به هیڅ نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره وني، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي وسی. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما ایډیا به ایستایي ته ځان سره بیخي شریکۍ نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي، ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یو ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې په دې برخه کې نشته. دوم، ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا په دې برخه کې ناکامېږي، ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي. د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق ورکې دی غا ایدیا او د ما ایدیا پر کوي کته تی و ایدیا ناکام هم کې تاسو د سلو نور ایدیا او الهام راځي ته نور نور پرڅتون پیدا کوي ته نور خلک پیژنې نو پټوله کې ته د دوم کار کامیابیږي معمولا خلک اول ایدیا دوم ایدیا ناکام امام اول دوم ناکام کړي خو درې مې ډیر ښه کامیاب وکم یو دلیل نیم دوس یو غی نه ما کاپیان زبندې کټه وخت او دا فکر مې ربن نه وکړ سی واسي اول ایدیا ولاړه ډېر وخت اول ایدیا کیس ممکن خلنه ته چورنه کې مونته د نورو ایدیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سعیدی وای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي یا کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لرنی کې خو نه چلی اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما در ټول کسب ته باید په یو دراز ترې وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي خپل نه پیږي نور وګوري چې فلانی کمال تعقیب کوي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولی شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې څلور سوه زره نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بیا پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي
تاسو فکر وکړئ ښه د یو متشبث یو انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لاره پیدا کوي په اقتصاد کې یو استعلاد په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کی که یو کس پیدا سی وای چې زه کولی شم تاسو پیسو باندې تجارت وکم شاید یې لرم ډیر کسان پیدا کیږي چې دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبرو ته باید پام وکړي
ډیر د ځوانانو سره د مخامخ تیم چې ما سره خپل مفکورې شریک کړي چې مرته مثلا دوه کاله کې جدي باندې فکر او درې کاله کې جوړ باندې فکر کو نو زه ورته وایم چې کینځه کاله مر باندې فکر وکړي فکر کول ته ونه کول شي نورم فکر راته ایجادې په عمل کې جوړ باندې کارونه کې یعنی تطبیق نه کړي ته نه پوهې چې دا ایده دې روښتیا هم تطبیق خورده کنه دا نو دوی دیو کی چې هر کوم تومره ایدیا چلری دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي دوه خبره په انټرپرنورشپ دا چې ایدیا څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کی نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر دسي کسان ستاسو ادارې ست چې دا ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارت ته ته تبدیلول لکه مرسته کوي دریم مرحله دا چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کی څنګه د کوم ځای نه شروع کوم کوم ځای خبرت مارکیټینګ څنګه وکم خپل مدیریت څنګه مخته بوم نه ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوي که تاسو او بیرې چې دا کار نه کیږي دا کار ستونزه لري دا شان لري همیشه خو بس باید سړی کور کې کړي نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تاند څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستیال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب، بحث ته ښه راغلاست.
تشکر شفق صاحب، زیات مننه چې موږ هم په دې موضوع کې موږ ته وخت راکړي، مننه ژوندو
کور ودان. جناب افغان صاحب، تاسو هم په جریان یاست چې د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه په هرات کې اوس په گذرې ولسوالۍ کې حتما معلومات لرئ. له دغه پیښه څخه تاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې وروستۍ کې د جنگ په شکیلو غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافه والی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوه یو په درې یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفاتو په حق له ډیر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ولې د هرات پیښه تایید شوې ده؟ د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله که د یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه غاړه د حکومت ولې دعوه کوي، که دا غاړه د حکومت ولې دعوه کوي، یا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه وي، نو بیا دا ملت، دا دولت هم هېڅ معنا نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر 100% د اندېښنې وړ خبره ده. همیشه سهار او ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستیال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړي، نیم دي کړي، کم کړي، یا دغه موضوع مرترسولې ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بله، تقریبا تیرې چهارشنبې ورځ باندې د افغان امنیت دفاعي ځواکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستیال او امشران، وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی راغوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع مو په اجنډا هم په همدې ارتباط و چې ولسونه همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنه خبرې همداوې چې جنګ اوس تر رسېدلی دی، لا یې تنهایي مسایل دي، کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کېږي، طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې، د سړي نه د انداختې کېږي. نو طبعا موږ کوشش شو کنټرول هم بیا په بار و بار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړئ. دا چې په مجموع کې جنګ شدت موندلی دی، طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو، دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري، بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه پنهخه کیږي؟
نه، دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیوي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار دا د دې سبب دی، او دا چړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت د غټو وسلو دا د یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري، او دوی هغه اپراتیوي مصارف د یو پروژې په شکل کړي دي، قانونو ته راجع کړي ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیوي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دشمن قوي کوردینات لري، یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثرا تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډوز واکونه دي، هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثرا تمام شوي، او ولې د دشمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نه ورسره تاییدو، که زر واره دوی په دې کې به راته هم وغواړي ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله، افغان صاحب، طالبان هم ډیر کله په دې ملامت کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي په کلیو باندو کې او د جنگونو او د نښتو په محل.
دا واقعاً پر ځای ده، چون همیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکی تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې همیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي. بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي، د همه غذایه څخه انداخت وکړي، چون هلته ملکی تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی، کله ناکله د واده څخه، کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکي موټر والی دي، حتی د زنانه و د ماشومانو موټرانو مینونو وهلي دي، او خو بېخي د همدې شي.
خو افغان صاحب، طالبانو تل بیا دا رد کړې ده چې ګواکې دوی له ملکي خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي.
دا خو د جنګ دواړې شپې له غاړې ته ځان ته برات ورکوي. موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات، د دوی کم تارکات چې وینو، موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخ چې کوو د اپراتیوي معلوماتو پر اساس جوړ کوو، نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست، د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته، اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي؟ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینې خبرې کوي، څه تصمیم لرئ، څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي، روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده، خدای دې اخره کې، موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې وسپیلن ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده، وسپیلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي، خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو، او همیشه متأكد غوښتنه هم دا ده چې تاسو ملت او یاد عام ولسونو مرګ شوبلې ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو، هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی، ټول ولایتونه، څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره. نه دا موضوع اوله ده، تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کې د سنګین په ولسوالۍ کې دا موضوع رامنځته شول، اوس دا د هرات کې رامنځته شوې ده، نورو ولایتونو کې سبا به سبا نورې دي. ولا موږ هم اوس ډېر
نو افغان صاحب، جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت د راپورونو پر اساس ډیره سخته سوې ده، او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ، نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي. نو په دې صورت کې باید څه وسی چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من هیسته ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وروڼه او خوندې دي، د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دي، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کې په کې روزمره چارې مخ ته وړي، او دوی پر همیشه موږ غږ پر کړی دي چې په لحاظ د خدای نور د غریب او بېچاره ولسونه د دې در په درکري او د دې خوندېزۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنگ شکیلې غاړي او متحده ایالات او هغه هیوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کې دخیل بولي، پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړي د جنګ شکیلې غاړي تر څو یو دلته ورکام یا اوربند راشي. کله چې ورکام اوربند نه وي همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي، په دې اور کې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کیږي او دا قربانۍ به لایې تنایي او لا به نور هم شدت ته ورځي. متاسفانه جنګ چې اوس موږ ارزوو دا د یو پروژې شکل دی، په شکل جنګ روان دی. اوس دلته سهامي شرکت دی، هر سړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه پکښې زیاته کړي، نو د عام ولسونه یې د ځان دپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کې د سون مواد د عام ولسونه سې داسې د ځان دپاره ګرځولي دي. نو زموږ دغ د جنګ پر شکلو غاړو او د افغانستان پر ټولو سیاسینو او هغه بین المللي خلنه چې په دې موضوعاتو کې دخیل دي او هغه پراغو باندې موږ غږ دادی چې یګانه موضوع دي دوی تر څو د نور تیر دي پر ورکامو وربند باندې دي خبره وکړي.
بله ډیره مننه جناب افغان صاحب، کور ودان.
تشکر، ژوندی اوسئ. مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.